زادی
دوستانو وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زما اجملند او زما د نورام کارانو سلامونه اومني. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموماً د 12 بجو کې د صدای رادیوي مجله خبرو خو ترې مخکې خبرونه لرو. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو په سرمشري ځکه برخه واخلي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته د خپل وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. او د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو خبرې اترې نن هم په ویانا کې دوام کوي. بشپړ خبرونه واورئ. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی راتلونکي اونۍ د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو په سرمشري ځکه برخه واخلي. د سارک هیوادونو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ د نیپال په مرکز کاتمندو کې پیل شوه. د هند وبخی په کاتمندو کې پیلېږي. د هند صدر اعظم نریندر مودي وایي چې د دې غونډې په ترڅ کې به د افغانستان له ولسمشر سره وګوري او پر دوه اړخیزو اړیکو به مفصلې خبرې وکړي. د هند صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې له مخې مودي ویلي دي چې د یو باثباته غښتلي او ډیموکرات افغانستان ملاتړ کوي او له نوي افغان حکومت سره به هم پیاوړې اړیکې لري. د سارک په غونډه کې به د افغانستان، هند، بنگلاديش، بوتان، مالدیف، پاکستان، سریلانکا او کوربه نیپال مشران ګډون وکړي. بلخوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته د خپل وروستیو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړی او ویلي دي چې د خبري سمین نه دی راخیستل شوی. د دوشنبې په ورځ له بي بي سي اردو څنګه سره په مرکه کې سرتاج عزیز په وینا ویل شوی چې اسلام آباد به پر هغه وسلوالو بریدونه نه کوي چې پاکستان ته مستقیم ګواښ نه پیدا کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ ویلي چې سرتاج عزیز خپل افغان سیال ته ټلیفون وکړ او هغه ته یې ویل چې د خبري سمین نه دی راخیستل شوی او پاکستان به پروانو عملیاتو کې هم چې په وزیرستان کې پیل کړي دي ټول ترورستان په نخښه کړي. د سرتاج عزیز د دوشنبه د ورځې پر خبرو په پاکستان کې د اپوزیسیون ډلو او د پارلمان یو شمېر غړو هم انتقاد کړی وو. سرتاج عزیز چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار هم دی وایي چې اسلام آباد به له کابل سره یو ځای د ګډو ستونزو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. بلخوا اسلام آباد وایي چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره له کابل سره پیاوړی اړیکې غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندې پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې هیواد به په افغانستان کې د بیا رغونې یو لړ پروژې هم تطبیق کړي. تسنیم اسلام زیاته کړه چې اسلام آباد ته د ولسمشر اشرف غنی په وروستي سفر کې د اقتصاد، سوداګرۍ او د افغانستان او پاکستان د خلکو د ښو اړیکو په ارتباط په دوه څلوي خبرخو کې پریکړې شوې دي. اشرف غنی تیرونی اسلام آباد ته ولاړ او دوه ورځنی سفر په ترڅ کې دغه هیواد له چارواکو سره وکتل. او د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په کابل کې خپل سفارت بندوي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزارت په ویلامې کې چې پرون خبر شو ویلي چې راتلونکي کال د جنوري تر میاشتې وروسته به د بلجیم د سفارت کارونه د اسلام آباد د سفارت له لارې کېږي. په دې اعلامې کې دا خبره نه ده څرګنده شوې چې ولې په کابل کې سفارت تړي. په افغانستان کې د بلجیم پوځي ماموریت هم تر روان کال تر پای پورې ختمي کې دغه هیواد پوځیان نږدې لس کاله په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ایساف په چوکاټ کې خدمت وکړ. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي خبرو اترو لپاره ټاکل شوی ضرب الاجل په را رسیدو دی، د امریکا د استازو د مجلس څو تنو غړو ویلي د ایران سره هر ډول جوړ جاړی باید د دې هیواد د اټومي وسلې د جوړولو د وړتیا مخه ونیسي. دوی ویلي هغه رپورټونو په اړه ډیر اندېښمن دي چې وایي ایران غواړي خپل ډیر اټومي تاسیسات وساتي. جمهوري غوښتونکي الینا روس لیتنن چې د امریکا د استازو په مجلس کې د منځني ختیځ د فرعي کمیټې مشره ده پرونی ویل
Either the P5 plus 1 secures a deal that includes the
د وای د پنځه جمع یو ډول یو ډاله هیوادونه باید یا جوړ جاړی ته ورسیږي چې له مخې ایران یورانی مو د غنی کولو ټول فعالیتونه دروي او په بشپړ توګه خپل اټومي تاسیسات غیر فعال کړي او یا دې له دې خبراترو ووزي. د نومبر 4 نیټه د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي جوړ جاړی ته د رسیدو وروسته سربوله چل دی. دا دوه لورو ترمنځ نن هم خبرې اترې دوام لري او څرګنده بشي چې دوی یو جوړجاړی ته رسیږي او کنه. عراق او ترکیه پریکړه وکړه چې په پوځي استخباراتي برخو کې به د اسلامي دولت له یاغیانو سره د مبارزې لپاره لنشتي همکاري کوي. د عراق صدر اعظم حیدر علی عبادی د پنځشنبه په ورځ په بغداد کې ویل چې د معلوماتو د راکړې ورکړې په برخه کې او په پوځي برخه کې د همکارۍ مهمه موافقه کړې ده. علی عبادی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې خپل ترکی سیال احمد داود اوغلو سره یې وکتل. دا ترکیه صدر اعظم هم ویلي دي چې دواړه هیوادونه به له تروریزم سره د مبارزې لپاره چې هر څه په وس کې وي وکړي. د اسلامي دولت یاغیانو د عراق او سوریې یو شمېر سیمې لاندې کړې او ځینو هیوادو ته په یو ګواښ بدل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي چې وی چودنې د دې هیواد په شمال لویدیځ کې اورګاډی له پټلۍ بیلارې کړې او ته تنه ټپیان کړې. دا پېښه پرون په دش سیمه کې وشوه چې د کوټې په 50 کیلومتره کې پرته ده. د پاکستان د اورګاډي د برخې یو چارواکي سویل احمد ویلي دي چودنې د ریل څو ډبو ته سخت زیان اړولی او هغه موټر یې هم زیانمن کړی دی چې د چودنې ځای ته نږدې له پټلۍ سره و. د بلوڅانو د ازادي غوښتونکي غورڅنګ وسلوالې ډلې د دې چودنې مسؤلیت منلی وایي چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لوري د دوی د غړو د یرغمل کېدو په بدل کې دا چودنه کړې ده. د اوکراین صدر اعظم وایي د روسیې ولسمشر د لویدیځ پر ضد جګړه پیل کړې. ارسینی یاسینوک د پنځشنبه په ورځ په کیف کې وی خبري غونډې ته ویل هیواد هیله مند دی. سعود امریکا او اروپایي ټولنې لوري ګډې او پیاوړي هڅې روسیه دې ته مجبوره کړي چې د مینسک تور بند پرېکړې ته غاړه کېږدي. د وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځ پر ضد جګړه پیل کړې ده او د فکر کوي چې اوکراین دته د لوبي یو ډګر دی. د پوتین هڅې موږ ټولو ته ګواښ دی. د نړۍ نظم ته یو ګواښ دی. د نړۍ سولې ته ګواښ دی او د اروپایي ټولنې او د ناټو غړو هیوادونو ته یو مستقیم ګواښ دی. سیتر اوسه د اوکراین د صدر اعظم د دې سرګندونو په اړه سندي ویلي خو تر دې مخکې په ټینګار ویلي و چې د اوکراین په چارو کې مداخله نه کوي. بلخوا د امریکا مرستیال ولسمشر کیف ته رسیدلی تمه ده چې جو بایدن به د دې سفر په ترڅ کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې له وسلو پرته د مرستو د زیاتېدو اعلان وکړي. رویټرز اجانس د امریکایي چارواکو په وینا چې په شخصي توګه ورسره غږېدلی دي وایي چې جو بایدن به په کیف کې د هموای ګاډو د ورکړې اعلان وکړي. همداراز به له پخوانۍ ژمنې سره سم اوکراین ته هغه راډار ورکړي چې د دښمن د هوان ځای کشفوي. په رپورټونو کې د دغو مرستو د قیمت اندازه نه ده معلومه شوې. روسیه پرون امریکا ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین ځواکونو ته وسلې ورنه کړي. امریکا په سپتمبر کې له اوکراین سره په پوځي برخه کې له وسلو پرته 350 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې او چې په دې کې دوربینونه د هوان د کشف وسایل د عسکرو لپاره زغروال وسایل او یو شمېر نور شیان شامل دي. دا خبرونه لا ازادي رادیو نومو خبرونه واوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو دا ویبپاڼه آدرس ده. دوستانو نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیوي مجله خبرو خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو د ادبیاتو په تړاو او غم د ماشوم د ادبیاتو په تړاو یو تفصیلی ریپورت راخلو. د ماشوم د ادبیاتو یو شمېر لیکوال د ماشومانو د ادبیاتو د پرمختګ او پراختیا په برخه کې د افغان دولت د نه پاملرنې له امله اندېښنه څرګندوي وایي چې په دغه هیواد کې ماشومان ټولنیزو ادبي او فرهنګي خپرونو ته کم لاسرسی لري. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم دغه نیمګړتیاوې مني وایي چې په دې برخه کې شوي کارونه په هیڅ ډول کافي نه دي. په دې اړه د اجمل تورمان چمتو کړی ریپورت اورو. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله له یاده مپاسي
که څه هم ویل کېږي چې د روسیې څو لسیزو جګړو له امله په افغانستان کې د ماشومانو ادبیات زیانمن شوي خو تر ډیره په دغه برخه کې د نه پاملرنې په تور د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د انتقاد ګوته نیول کېږي. یو شمېر افغان فرهنګیان او ماشومان انتقاد کوي چې چارواکو ولې د شته امکاناتو سره سره په دې برخه کې بنسټیز کارونه نه دي کړي. نن سبا د ماشومانو لپاره ډېرې چاپي خپرونې او کتابونه د نا دولتي ټولنو او یا هم د افغان لیکوالو په مالی لګښت سره چاپیږي. د ماشوم د ادبیاتو یو لیکوال محب الله زغم د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې د دولت نه پاملرنې اندېښمن کړي او وایي چې کورنۍ هم باید مطالعې ته د ماشومانو د هڅونې په برخه کې کار وکړي.
چې دولت همداسې چې د فرهنګ په نورو برخو کې خپل وظیفه سمه نه ده اجرا کړې، د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې هم یوازې ډېرې محدودې چاپي خپرونې دي چې د دولت له لوري سره شوی دي. مثلا د اطلاعات فرهنګ وزارت د کمکیانو انیس او د پوهنې وزارت یوه مجله د ماشومانو لپاره خپره کړې ده. دا په هیڅ وجه کفایت نه کوي. ځینې ان جی اوګانې، ځینې غیر دولتي مؤسسې او ځینې انفرادي لیکوال د دینو بنسټونو د ماشوم د ادبیاتو لپاره کار کړی دی. کورنۍ د کتاب په اهمیت پوه شي او د کتاب د لوستلو اهمیت درک کړي، د دې کولی شي چې هم په دولت فشار راولي، دولت مجبور کړي چې کار وکړي، او هم که دوی د خپلو ماشومانو لپاره کتابونه واخلي، لیکوال او شاعران په خپله هڅیږي چې دوی ته کتابونه برابر کړي.
لیکوال په دې باور دی چې د انسان د شخصیت جوړونې لومړني بنسټونه د ماشومتوب دوران دی، او د دغه عمر زده کړې د انسان په راتلونکي ژوند کې محسوسېدلی شي. د کابل ښار د یو شمېر ماشومانو په خبرو کې مو هم وموندل چې د دوی لپاره د خپرو شویو کتابونو او مجلو د مطالعې په برخه کې علاقمندي موجوده ده، خو دوی هم ماشومانو ته د تخلیق شویو ادبیاتو او نشریو د چاپ د نه پاملرنې په برخه کې له افغان دولت او لیکوالو ګیلمن دي.
نوم مسلم د ما ډېر جالبې کتابونه ډېر خوښېږي، او زه غواړم خپل پارنه چې ماته د بازار کتابونه، اسلامی کتابونه، جالب کتابونه ماته راوړي او راوړي هم. په مکتب کې استادانې ماته وی وایته دا څنګه دسی مطالعه ته ډیره قوي ده، زه ورته وایم چې ما دغه سی کتابونه زلولم.
نوم می عبدالرحمن ده، د شپږم ټولګي زده کوونکی یم. زه غواړم چې یو مجله جوړ شي چې پکې هر قسم دینی قصې او پکې نو شیان وسیږي. دولت موږ ته توجه نه کوي، دې لپاره غوښ خپل کارونه کوي، منګه قصې کم نه دي.
د ماشوم د ادبیاتو ډیر شمیر متخصصین په دې باور دي چې ماشومانو ته باید د دوی په خپل ژبه لیکنې وشي، خو دې اصل ته د ماشومانو لپاره افغان چاپی رسنیو کمه توجه کړې ده. د کابل ښار په اکثرو کتابتونونو کې د ماشومان لپاره د افغان لیکوالو چاپی آثار کم تر سترګو کیږي، او ډیری د بهرنیو لیکوالو دي. د کابل ښار له یو کتاب پلورونکي شاه محمد څخه مو پوښتل چې څه شمیر کورنۍ د خپلو ماشومانو لپاره د کتابونو او خپرونو د اخیستو لپاره ستاسې دوکان ته راځي. هغه وویل
خانواده مې مګم نداره، مګ ما کتابای دریت نداریم، کتابای ما که از فارسی ایرانی است.
دا ماشومان لپاره ډیر کتابونه لرو، خو ټول په فارسی ایرانی ژبه دي. کورنۍ راځي پښتنه کوي او بیرته ځي، ځکه خرڅلاو مهم په دې برخه کې کم دی.
نن سبا ویل کېږي چې د ماشومان لپاره د کمکیانو انیس په نوم یوه چاپي خپرونه موجوده ده چې په کم تیراژ سره په میاشت کې دوه ځلې خپرېږي، او د ماشومانو لاسرسی ورته کم دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاحکار جلال نورانی دا مني چې په تیرو 13 کلونو کې د ماشومانو د ادبیاتو او چاپي خپرونو په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی، خو ښاغلی نورانی په دغه کار کې افغان لیکوال هم ګرموي وایي چې
زمونږ لیکوال او شاعران اوسنی وخت کې د ماشومانو لپاره ډېر کارونه نه دي کړي. دوی مشغول دي هغه ادبي تولیدات او آثار چې د سالمندانو پورې اړه لري. په دې لحاظ د ایران چاپ شوي کتابونه د کوچنیانو لپاره ډېر په کابل کې راځي، او په دننه په افغانستان کې مونږ یو د کمکیانو انیس لرو.
افغان فرهنګیان په داسې حال کې چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې د دولت کړنو ته د انتقاد په سترګه ګوري، وایي چې کومې موسسې او ټولنې چې د ماشومانو په نوم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي، دوی هم په دې برخه کې کوم اغیزمن کار نه دی ترسره کړی. په خوا به د افغانستان د پوهنې وزارت لخوا د مرستندویو درسي کتابونو په نوم یو شمېر کتابونه چاپېدل چې تر ډیره د ماشومانو او ځلمکیو ادبي او فرهنګي مینه به یې خړوبوله، خو د سردار محمد داود خان تر واکمنۍ وروسته دې برخې ته هم پاملرنه نه ده شوې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
دا آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، ازادي راډیو مجله وړاندې کوم. په پیل شوي خبرونه کې د افغانستان د شلمې پیړۍ د نامتو سیاستوال عبدالملک عبدالرحیمزی د یادښتونو د کتاب په باره کې د هغه مرحوم لزوی بهاول ملک عبدالرحیمزی سره مرکه اوري. نورګل شفق مو د استاد سعد الدین شپون په ویاړ له جوړې شوې غونډې خبرې، او عمان نیازی د میر احمد یاد د شیرونو د کتاب د خپرېدو په مناسبت له هغه سره خبرې کړې او تاسو ته د هغه ځینې شیرونه ثبت کړي دي. نور مطالب هم شته. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسعوده نیازی لولي.
د لیکوال شاعر او ژباړن ډاکټر لطیف بهان د ادبي او علمي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه. د کابل په کتابخار کې د غونډې ته چې د لوی افغانستان ولسی خوځښت بندوبست کړی و، ګڼ شمېر لیکوال او د ډاکټر لطیف بهان د فرهنګي هڅو بینوال ورغلي وو. استاد نجیب منلای چې د دې غونډې یو ویناوال وو د ډاکټر لطیف بهان ژباړې وستایلې او د یو ښه ژباړونکي په توګه یې مبارکي ورکړه. په ښاغلي منلي سربیره صفت ځواک، طاهر ځلان، ډاکټر فیض محمد ځلان، عطا الله حیران، نواز حقیقت، داد محمد ناواک، محمد حلیم فدائی، ډاکټر بهیج او سید جیلانی جلان هم د ډاکټر لطیف بهان په علمی او ادبی خدمتونو رڼا واچوله او د یې د ځوان کهول لپاره د فکر یو لارښود وباله. د خوست له شیخ زاهد پوهنتون سره د دغه ولایت د پخوانی والی ارواښاد میراج الدین پټان د کورنۍ لخوا د 10,000 ټوکو کتابونو مرسته وشوه. د خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی د ارواښاد پټان د کورنۍ دغه اقدام وستایه او وی ویل چې ارواښاد میراج الدین پټان له علم او فرهنګ سره زیاته مینه لرله او په همدې خاطر یې په خپل ژوند کې په لسګونو زره کتابونه رانیولي وو چې دا د اوس ورنه محصلان استفاده کولای شي. خوست پوهنتون 12 پوهنځي او شاوخوا 10,000 محصلان لري. د انجینر محمد آصف عمر څلور ناولونه په یو ځای چاپ شول. دغه ناولونه چې اوربلکۍ، مرګ ماتی، بیچاره شتمن او ناامید هڅه نومیږي، په جلال آباد کې مازیګر خپرندوی ټولنې چاپ کړي دي. دې ټولنې په دې ورځو کې د دری ژبې د لیکوال احمد ضیا سیامک یو ناول چې لیکوال او ژباړن علم ګل سحر د دویندر لیوان په نوم پښتو کړی هم خپور کړی دی. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي مرستیال سید مصدق خلیلی وایي چې دغه وزارت غواړي چې د یونسکو په کلتوري میراثونو کې د هرات ښار د شاملولو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د باختر اژانس له رپورټ سره سم مصدق خلیلی په هرات کې وویل چې که په تاریخي ځایونو کې د کورونو او مارکیټونو د جوړېدو مخه ونیول شي او د یونسکو شرایط پوره شي، نو د یونسکو د کلتوري میراثونو په لیست کې به د هرات د شاملولو په وړاندې خنډ پاتې نشي.
تیره اونۍ په کابل کې د قلم ټولنې په دفتر کې د لیکوال، شاعر او ناول لیکونکي استاد سعدالدین شپون په ویاړ یو غونډه وشوه چې ګڼو کابل میشتو فرهنګیانو پکې برخه واخیسته او د استاد شپون خدمات یې وستایل. دې غونډې ته زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
استاد سعدالدین شپون په افغاني ادب کې د هغه چا نوم دی چې کله لیکنو سره نوم هم ونه لیکل شي پیژندل کیږي. د کیسو او د ناولونو تنزی او خوږه ژبه چې څوک لولي فکر نه کوي چې لیکل شوی څه لولي، بلکې ګمان کوي چې یو څوک کیسه ورته کوي. د افغان لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد سعدالدین شپون د ادبي هڅو او آثارو د درناوي په خاطر د روان 1993 کال د لړم پر 22 منیټه د علم او ادب خبراوی ټولنې او د قلم نړیوالې ټولنې لخوا غونډه جوړه شوه چې ګڼ شمېر فرنګیانو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې ځوان ناول لیکونکي نصیر احمد احمدی د استاد شپون د لیکنو په باب وویل:
یو وخت شغل شپون صاحب دلن دوک سو ټول ګګوت وته راغله د بنګي غاړه و مل وسته کلو نو وته نظامي ډیر کیسې په یاد دي. کټ مات لکه دانا نه پرې ویل شوی کیسې فکر یو مې نتیجې ته ورسیدم. دانا او د شپون صاحب کیسې طبيعي وې، مصنوعي ټکی نه لرل، په زور نه لیکل شوی، خپل طرز یې درلود، عادي ژوند و، مینه پکې ګډه وه. هغو چې کیسې لیکي په تېره بیا هغه کسان چې نه وي په کیسه لیکنې پیل کړی وي، د شپون صاحب د کیسو او ناولونو لوستل ورته ضروري دي. تکړه لیکوال هغه دی چې په نثر کې یوه پیښه در باندې وویني. خو شپون صاحب تر دې هم وراوښتی، د شپون صاحب نثر د لیدو سره سره احساس هم در بخشي. د کیسه لیکنې د نورو اړخونو تر څنګ تصویر ته هم ډېر پام کوي او همدا یې د کامیابۍ یو لوی راز دی. د شپون صاحب نثر طنز لري، په طنزي ژبه یې ډېر ناخوالې زور کړي دي. کریکٹر تر هغه په ځان کې اړوي راړوي چې د خیالي کریکٹر څخه ژوندۍ موجود جوړ کړي او وروسته یې په داستان کې ولوبوي.
د غونډې بل ګډونوال استاد نجیب الله منلی د استاد شپون د بریالیتوب راز د هغه د مشاهده دقت وباله او له ځوانو لیکوالانو یو غوښتل چې که غواړي دا بریالیتوب د دوی هم په نصیب شي نو د استاد په پل دی پل کېږدي.
استاد خپل چاپیریال ته متوجه دی، ډېر په دقت ګوري، ډېر په دقت ثبتوي او کله چې بیا شیلي کی نو هم د ادا طرز دی او هم او مناسبه کلب په مناسب ځای کې پیدا کولی شي. دا ذخیره ځان سره ساتلی ده. د استاد بریالیتوب یو راز وغواړم چې د ځوانو لیکوالو سره یې شریک کړم، هغه دا دی چې خپل چاپیریال ته وګورئ، هر څه په دقت وګورئ، زده یې کوي، ځان سره یې وساتئ، دستي تېره کیسه مه جوړوئ، پرېږدئ چې کلونه کلونه ستاسو په موضوع کې دا کار وکړي. د هغې نه وروسته دا کیسه بیا په خپل ځای ستاسو په ناول کې پیدا کوي، ستاسو په لنډه کیسه کې پیدا کوي، ستاسو په شعر کې پیدا کوي. د استاد د بریالیتوب راز په همدغه کې دی.
استاد نورالحبیب نثار د ښاغلي شپون په لیکنو کې د طنز برخې ته په اشاره سره وویل:
زمونږ د لوستونکو ذهن زیاتره دې وخت خبرې ته راځي چې سخت ناز دی، هغلته دلته ځینې نمونې ولوستل شي، لکه هغه د سکیرا کیسه، هغه امثال او حکم چې د دوی په نثر کې دي لیکنو کې دي، هغې ته مو پام کم رسیږي یا نه رسیږي یا نه پوهېږم. زمونږ درک مشاهده برسېرنه ده، یا دا چې د دوی زیات زور په همدې خبرو لګولی دی، دی په خپله ژبه کې فکر کوي، بیا یې لیکي. زمونږ زیاتره چې لیکنې ناکامې دي، یو وجه دا ده چې مونږ په خپله ژبه کې فکر نه کوو.
حبیب الله بختیال د استاد شپون په ویاړ دې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې ځینې لیکوالان په خپلو لیکنو کې داسې طنز کاروي چې د ځینو حساسیتونو د راپارولو سبب ګرځي، خو استاد شپون د ښاغلي بختیال په قول:
ځینې نثر لیکونکي په طنز کې د موضوع حساسیت او نازکوالي ته ځیر نه وي، او کله چې اثر چاپ شي نو بیا په ټولنه کې بېلابېل غبرګونونه راپاروي. د استاد په نثر په تیره د شینټاوي اثر کې عشقي شوخوالی بې ساري دی. دلته یې تلوسه د طنز او عشقي شوخوالي په جامه کې پټه کړې ده، چې په نثر او طنز لیکنه کې دې اصل ته د ډېرو ماهرو نثر او طنز لیکونکو هم نه دی پام شوی.
په کابل کې د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي نعیمی غنی د استاد شپون د ښایستو ناول ته په اشاره سره وویل چې استاد افغاني میرمنې پیژندلی او ملاتړ یې ترې کړی.
استاد صادالدین شپون د میرمن بهیر په چې پکې پښتنې میرمنې او نجونې راټولېږي یو ښه ملاتړ دی. هغه غواړي چې پښتنې میرمنې د نورو میرمنو په څیر وځلیږي، او هر کله چې میرمن بهیر ته راځي نو دا هیله یې له ورایه په سترګو کې ځلیږي. هغه غواړي چې پښتانه له خپلو ارزښتونو سره پر مخ لاړه شي او کله هم بدله نه شي. هغه خپل زړه ښایستو په ځوانه او پرمختللې شغله بدلوي، نه په چالبازه او بېباکه ایسکرا، ځکه هغه پښتنې میرمنې پېژندلې چې کله به هم خپلو ارزښتونو له لاسه ورنه کړي.
استاد شپون د لیکوالۍ او شاعرۍ تر څنګ د خپل وخت یو تکړه ژورنالیست هم پاتې شوی. افغان شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د ښاغلي شپون د هماغو وختونو په یوه راډیوي خپرونه د بوډۍ ټال پورې ځینې تړل شوې خاطرې ولوستې او وی ویل:
د شپانه خپرونې په دې ټکي اوپ هولم چې ادب د انسان په زړه کې رحماني مینه اچوي او له ستړي ژوند سره هم د بني ادم مینه ډېروي. هغه بوډۍ ټال چې شپون په کې د افغاني ښځې ویر ژړلی و ودردولم. شپون په خپل ورېښمینو خواږه غږ دا شعر وایه: ووهه دا خواره ښځه مه وهه، بې له تا نه بله اسره نه لري. دا شعر ته زمونږ د کلیوالو ښځو د ژوند یوه هنداره وه چې د مظلومو ښځو تصویرونه پکې ګورم. زمونږ د کلي هغه خوراکۍ مې را په یاد شوه چې مېړه یې لاس پې مات کړی و. ورپسې جوخته هغه بله زړه ته راغله چې د مور کنځل ورته شوې او ځان ته یې زندۍ اچولې وه.
افغان ژورنالیست امیرجان وحید احمدزی له استاد شپون سره د خپلې یوې مرکې یادونه وکړه چې د ځینو مسایلو له کبله له اوسنیو رسنیو ناراضه دی.
استاد شپون د پخوانیو اوسمهالو افغاني مطبوعاتو د پرتلنې په اړه وویل: پخواني مطبوعات پردي پالې نه وو او نه هم د اوسمهالو هغو په څېر د افغانستان د تجزیې ارمانجن وو. د جګړې لسیزو د مخه افغاني مطبوعات په سیمه او ګاونډ کې خپل لوستونکي او علاقمندان لرل. د اوسنیو مطبوعاتو یوازینی امتیاز پریمان امکانات او اسانتیاوې دي، خو دریغه چې له دغه امتیاز څخه هغسې ګټه څخهیدله وانخیستل سوه.
مشر لیکوال او شاعر سلیمان لایق چې د استاد شپون ټولګیوال دی د ښاغلي شپون ادبي هڅې وستایلې. ده وویل چې زموږ یو شمېر افغان شاعران اوس نور هیوادونه د ځان ګڼي، چې په داسې غونډو کې باید ځوانان دې مسایلو ته متوجه کړی شي.
په دې مبارکه ورځ چې موږ د خپل یو محترم یو ستر یو هیرو لیکوال ورځ یا د دې د کار ثمرات لمونځ هېر نه کړو، چې له دغه ځای نه له دې خاطرې سره ولاړ شو او د دې دپاره چې دا سټیج لوی شي، د دې دپاره چې دا نوي راټوکېدلي ګلان د دوی شونډې په سندرو باندې جاري شي، دوی د خپل وطن دپاره تر سعدالدین شپون سلیمان لایق خو غیر ذالکه باید پښه ډېره جګه کړي په دغه ورځ کښې چې باید ځینې مهم مسایل یاد کړو دا مه هېروئ اجنبي راغلی ده زموږ ټول افتخارات ته جلدي.
اسدالله غضنفر په دې غونډه کې ځوانو لیکوالانو ته د استاد شپون د ادبي آثارو د راټولولو او پر دوی د تحقیق لپاره یو شمېر وړاندیزونه وکړل.
ګورې مونوګراف بهترینه موضوع استاد چې ده په مطبوعاتو کې په مجلو کې مرکې کړي دي وخت په وخت. دغه مرکې بهترین کتاب ده، البته ځینې رادیویي بڼه لري، ځینې په تلویزیونو کې دي، ځینې یې چاپي بڼه لري. شاید 200 مخه یا 300 مخه کتاب شي. بل کار دی استاد پیسه کې دا دی چې استاد چې دی په خپل مونوګراف چې په امریکې کې لیکلی دی، پخوا چې هلته تعلیم کوو په لنډیو یې لیکلی دی او دا په انګریزي کې، نو تر دې به لوی کار چېرته وي چې دا کتاب موږ ته را ترجمه کړي په پښتو باندې. څلورم کار به یاد کړم، که چیرې په تاسو کې یو کتابخانه څوک پیدا کېږي چې د استاد دغه آثار ولولي، په هغو کې چې له هر مشکل سره مخامخ کېږي، فرضاً د یوې تجربې ذکر دی، یو متل دی، یوه اصطلاح ده، یو لغت دی، چې له مشکل سره مخامخ کېږي، دی فکر کوي چې دا یو څه نوره توضیح هم غواړي، دغه اوس په ښار کې اوسئ دغه خلک، هغه دې دا کتاب دې ولولي، دا شیان دې پیدا کړي او استاد دې بیا پرېږدي نه، له استاد دې توضیح وغواړي. دا به د استاد د آثارو په پېژندنه کې، د دوی په معرفي کې، د سبا لپاره یو ډېر بنیادي کاري.
په دې غونډه کې شاعر او لیکوالې صافیه صدیقي ژمنه وکړه چې د استاد شپون د لنډیو په اړه په انګریزي لیکل شوی اثر به پښتو کوي، او د دې غونډې د ټولو مقالو د راټولولو دنده شاعر او لیکوال علمګل سحر په غاړه واخیسته. د غونډې په پای کې استاد سعدالدین شپون ټولو ته کورودانه ووایه.
د بنیادم د احساساتو، نظافت او اخلاقی چلند ترمنځ رابطه موجوده ده. په دې اړه د یوې نوې څېړنې د رپورټ خلاصه وژمه رشیدی لولي.
د هندوستان د مارکیټ د چارو د یوه ماهر په مرسته ترسره شوې څېړنه ښیي چې په چاپېریال کې پاکي او ستراوالی د وګړو اخلاقي رویه پیاوړې کوي، او له بلې خوا د کرکې او ورټ احساس دا امکان زیاتوي چې بنیادم دروغ ووایي او د نورو د تیریستلو کوښښ وکړي. په رئیس پوهنتون کې استاد پروفیسر ویکاس میټل وایي چې که د کار ځای او دفتر پاک او سوتره وي، نو دا امکان ډیر دی چې کار کوونکي د نورو د تیریستلو هڅه ونه کړي، صادق واوسي او له نورو سره د همکارۍ روحیه پیاوړي وي. د پروفیسر میټل په نظر په چاپیریال کې ځینې کوچني تغیرات په احساساتو باندې او زموږ په پریکړو باندې اثر اچولی شي. په دې څېړنه کې زموږ په پریکړو او عملونو باندې زموږ د احساساتو اغیز معلوم شوی دی. پروفیسر میټل وایي چې د تحقیق په نتیجه کې دوی ته معلومه شوه چې که چاپیریال او کارځای پاک وي، نو د ورټ کرکې او له نورو د بد راتلو احساسات به مو ورسره کمزوري شي، او کله چې د ورټ او بد راتلو احساسات کمزوري وي، دا امکان زیات دی چې له ځانه راووزو او له نورو سره مرستې او همکارۍ ته تیار واوسو. د احساساتو پاکوالي او اخلاقي چلند د رابطې په اړه د دې څېړنې لپاره د 600 کسانو ژوند او چلند ته کتنه وشوه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
عبدالملک عبدالرحیم زای د افغانستان د شلمې پیړۍ یو نامتو سیاستوال، د اقتصادي اصلاحاتو مخکش او سیاسي بندي وو. د شاوخوا 20 کاله بیل دی چې محاکمه شي او جرم معلوم شي په زندانونو کې تیر کړل. ارواشاد عبدالرحیم زای د سردار محمد داود خان د صدر اعظمۍ په دوران کې د اقتصاد او مالیه وزیر شو، او څو کاله پس له همدې وزارته د همدې سردار په حکم بندیخانې ته واستول شو. د ارواشاد عبدالرحیم عبدالرحیمزی زوی بهاول ملک عبدالرحیم زای چې په جرمني کې لوړې زده کړې کړې وي، د خپل پلار د یادښتونو او خاطرو یو کتاب چاپ کړی دی چې ارمغان زندان نومیږي. دغه کتاب شاید د هر هغه چا لپاره جالب وي چې د افغانستان د معاصر تاریخ د رازونو د پیژندلو شوق ورسره دی. بهاول ملک عبدالرحیم زای وایي
مرحوم عبدالملک عبدالرحیم زای سما دغه د زوی په حیث افتخار دی درلود. د سره د ما معرفت لس کلن مومس په محبس د دې مزن که پیدا سو د حول ملاقات نوروست تقریبا شپار از کاله د دې مزن محبس ده ورته تلم، زی هم شاگرد بوم.
ده کم کالو چه تاسی لس کلن وی او
ستاسو پلار بندي وو
په کال 1340
نو تاسو ویل چې زلس کلن وم چې ورغلم د لومړي ځل لپاره نو دوی خو د داود خان د صدارت په منځنیو کلونو کې بندي سی وو په 1340 کال کې نو تاسو مخکې لږه ولې نو ورسره کتلی
زه خپل دوه نیم کلن وم چې ما پلار سیاسي محبوس وو مونږ په کور کې نظر بندو په دغه مدت تقریبا شپک و کاله زه خو برکه هم دما خوند دما ورونه اجازه د تحصیل نه درلود مونږ په کور کې نظر بندو او لیدنه نه پیدوس پلارم زونده ده کمرده